نن سید سمیا واستا سیستری مسیا وروډونکو ته از مال خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو ده په راپورونه کې راځي چې سپینه مانی وی امریکایي چارواکو له بګرام زندان څخه د هغو بندیانو پر خوشی کېدو له افغان مقامات سره خبرې کړي چې واشنگټن یې امن ته خطر نه ګڼي. په پاکستان کې د افغان طالب مشرانو وژنې زیاتې سوي دي. خبرونه په خبرونو پیلوو له حمیدی عثمان هارون څخه اوري.
امریکای چارواکو یو ځل بیا ویل که افغان حکومت له واشنگټن سره امنیتی تړون ډیر زر لاسلیک نکړي نو له دې هیواد څخه به خپل ټول عسکر وباسي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وایي په تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې د طالبانو شاوخوا 12 تنه قوماندانان او مهم کسان وژل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوي تاریخي موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو د بحثونو د پرمختګ راپورونه ورکړل شوي دي. پوره خبرونه واوري. امریکایي چارواکو یو ځل بیا د جمعې په ورځ ویل که افغان حکومت له واشنگټن سره امنیتی تړون ډیر زر لاسلیک نکړي نو له دې هیواد څخه به خپل ټول عسکر وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي د جمعې په ورځ په واشنگټن کې خبري اعلان ته وویل
زموږ دریز هماغه دی. که چیرې دوه اړخیز امنیتي تړون ډیر ژر لاسلیک نه سي نو له 2014 میلادي کال وروسته وخت کې به له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د ایستلو پلانونه جوړ کړو او هغه مهال به هیڅ امریکایي او ناټو عسکر په افغانستان کې پاتې نه سي. موږ پوهیږو چې دا په جمهور رئیس کرزي پورې اړه لري چې پریکړه وکړي کوم شی د افغانستان په ګټه دی. موږ له جمهور رئیس کرزي او د هغه له ټیم سره خپل کار ته دوام ورکوو او هغوی د دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک ته هڅوو.
د ناتو نورو غړو هیوادونو هم ویلي که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي دوی به په افغانستان کې د خپلو عسکرو او مالي لګښتونو لپاره د خپلو حکومتونو ملاتړ له لاسه ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وایي په تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې د طالبانو شاوخوا 12 تنه قوماندانان او مهم کسان وژل شوي دي. نبیل وایي په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو او قوماندانانو د وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې دغو کسانو د سولې په خبرو کې د ګډون هڅه کړې وه. د نبیل په وینا وژل شویو کسانو د جمهور رئیس احمد کرزي له استازو سره په مستقیم ډول او یا هم د والیانو او یا قومي مشرانو له لارې د سولې په خبرو کې ګډون کړی و. رویټرز اژانس طویل تیر میاشت راهیسې چې د طالب مشرانو وژنې زیاتې شوي افغان چارواکي د وژنو پړه په پاکستان اچوي او وایي د پاکستان حکومت ویره لري چې د سولې په خبرو کې خپل نفوذ له لاسه ورکوي. پاکستاني چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې دا وژنې څوک کوي. په کوټه کې د افغان طالبانو یو قومندان د دې وژنو پړه د افغانستان په استخباراتي کړیو اچوي. طالبانو د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې د خپلو جګپوړو کسانو وژنه رد کړه او وایي دا د دښمن تبلیغات دي. سپینه مانی وایي امریکایي چارواکو له بګرام زندان څخه د هغو بندیانو پر خوشی کېدو چې واشنگټن یې امن ته خطرناک ګڼي له خپلو افغان متحدانو سره خبرې کړي. د سپینه مانی ویان جی کانی په دې اړه د امریکا اندېښنه جدي وبلله.
موږ د هر هغه بندي د خوشی کېدو په اړه ډېر اندېښمن یو چې ښایي امریکایي ځواکونو ته ګواښ پېښ کړي.
د پنجشنبه په ورځ د جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر کرزي له قوله وویل شول چې د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو له ډلې د دوه اویا تنو په اړه داسې اسناد نشته چې د دوی جرم ثابت کړي. په اعلامیه کې ویل شوي چې شپاړس تنه بندیان به تر هغو پورې په بنګ کې وي چې دوسیې په بشپړه توګه څېړل شوي نه وي. د امریکا درېو سناتورانو تېره اونۍ په کابل کې له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې خبرداری ورکړ چې د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو خوشې کېدل به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د شاتګ یو بل ګام وي. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې تاریخي موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو د بحثونو د پرمختګ راپورونه ورکړل شوي دي. په جنیوا کې تر دوه ورځنیو خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس رقچي وویل اروپایي ټولنې او ایراني چارواکو د هر اختلاف حل لارې وموندلې خو نورو سلا مشورو ته هم اړتیا ده. د اروپایي ټولنې یوه ویان دغه ارزونه خپره کړه چې د شپږو قدرتونو په استازیتوب له ایران سره د تهران پر اټومي فعالیت د ډیپلوماتیکو هڅو په لړ کې په مذاکرو مذاکرو بوخت دي. په شپږو ځواکمنو هیوادونو کې امریکا، روسیا، چین، فرانسه، برېټانیا او جرمني شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خوشبيني څرګنده کړې، خو ویلي دي هغه راپورونه غلط دي چې ګواکې ایران او شپږ قدرتونه یوې موافقې ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په القاعده پورې له تړلو سخت دریځو وسلوالو د سیمو د بیانیولو لپاره له بغداد څخه ملاتړ څرګند کړ. امنیت شورا په خپل پرونی اعلامیه کې د عراق او شام د اسلامي حکومت ډلې سخت دریځو وسلوال وغندل چې تیره اونۍ د انبار ولایت د رمادي او فلوجه ښارونو پر ځینو سیمو یرغل وروړ. د اعلامیه تر هغه راپورونو وروسته خپریږي چې پکې ویل شوي د عراق امنیتي ځواکونو او متحدو سنی کسانو تر پرونیو شخړو وروسته د فلوجه ځینې برخې بېرته په خپل کنټرول کې راوستلي. د ازادۍ راډیو د عراقي څانګې خبریال راپور ورکوي چې د رمادي په ختیځ کې د امنیتي ځواکونو او سخت دریځو وسلوالو من جګړې روانې وي چې دوه ویشتنه سخت دریځي وسلوال او د عراق د امنیتي ځواکونو څلور غړي پکې وژل شوي دي. د رمادي او فالوجا ترمن له البوبالي کلي څخه هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د هند حکومت په نوې ډیلی کې د امریکا له سفارت څخه غوښتي چې خپل یو ډیپلومات دی له دې هیواد وباسي. دا کار په نیویارک کې د هند قونسلګرۍ له یوې کارکوونکي سره په درغلۍ چې په درغلۍ تورنه شوې وه د امریکایي چارواکو د چلند په غبرګون کې شوې ده. خبری رسنو د یوې هندي چارواکي لخلي ویلي هند باور لري چې دغه امریکایي ډیپلومات په نیویارک کې د هند قونسلګرۍ د مامور دیواني خبرګات په دوسیه کې دخیل و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند جینسا کې د جمعې په ورځ په یوې خبری کانفرنس کې ویل
that the Indian government felt it was
necessary. هغوی مونږ ډیر خوشاله یو چې د هند حکومت احساس وکړ چې مونږ د یو ډیپلوماټي سلاډین و. دا د هند او امریکا په اړیکو کې یو څرګند آزمایښت دی. مونږ هیله من یو او تمه لرو چې دا مسله به نوره ختمه شي او هندیان به دا مهال له مونږ سره په ګډه د اړیکو د ښه کولو پر لور ګامونه پورته کړي او د اړیکې یوه لار جوړوونکي حالت ته ورسوي. دیوانی د جمعې پور از امریکا څخه نوې ډیلی ته ستنه شوه. په نوموړي تور چې د خپل یو خادم د ویزې لپاره په اسنادو کې درغلي کړې وه، د نیویارک د پولیسو لخوا د نوموړي نیونې او سر تر پایه لټونې په هند کې سخت غبرګونونه رامنځته کړي دي. او وروسته خبر ده چې د بریتانیا د احصایې د ادارې د 2011 میلادي کال خپارې شوي ارقام ښیي چې په دې هیواد کې د زیږیدلو ماشومانو په سلو کې شاوخوا لس مسلمانان دي. دا ارقام د جمعې په ورځ د بریتانیا د ملي احصایې د دفتر لخوا خپاره شول او پکې راغلي چې په بریتانیا کې د 15 کالو له عمر څخه د ښکته ټولو کوچنیانو په سلو کې 9.1 مسلمان دی او دا د عمومي نفوسو دوه برابره برخه ده. ارقام دغه راز ښیي چې په انګلستان او ویلز کې له 15 کلنۍ څخه د جګ عمر لرونکو کسانو په هرو 200 کې له یو څخه کم مسلمانان دي. ټایمز ورځپاڼې د انګلستان د آکسفورډ پوهنتون د استاد ډیوید کولمان له خولې لیکلي چې له پاکستان، بنګلادیش او هند څخه بریتانیا ته د مهاجرت په دوام برسیره له افریقا او منځني ختیځ څخه هم دغه هیواد ته مهاجر را روان دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې سپینې ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو له باګرام زندان څخه د هغو بندیانو پر خوشي کېدو چې واشنگټن یې امن ته خطرناک ګڼي له افغان چارواکو سره خبرې کړي. په پاکستان کې د افغان طالب مشرانو وژنې زیاتې شوې دي. امریکا دا هڅه هم کړې چې کرزای د کودتا په مرسته له واک څخه لری کړي. دا په نړیوالو مطبوعاتو کې راغلي چې په همدې خبرونه کې کتنه ورته کوو. نور مسایل هم څېړو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ ووري. سی ازادي رادیو ته ورجیاس چې خبرونه د سهار پر 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجې دوام کوي. لومړی مطلب راخلو. سپین مانی وی امریکایي چارواکو له باګرام زندان څخه د هغو بندیانو پر خوشی کېدو له خپل افغان متحدانو سره خبرې کړي چې واشنگټن یې امن ته خطرناک ګڼي. د سپین مانی ویان جی کارنی په دې اړه د امریکا اندېښنه جدي وبلله. موږ د هر هغه بندي د خوشی کېدو په اړه اندېښمن یو چې شایي امریکایي ځواکونو ته ګواښ پېښ کړي. د پنځمې پورز د افغانستان د جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې د ولسمشر کرزی له قوله وویل سول چې د باګرام زندان د اته اتیا بندیانو له ډلې د دوه اویا تنو په اړه داسې اسناد نشته چې د دوی جرم ثابت کړي. په اعلامیه کې ویل سوي چې 14 تنه بندیان به تر هغو پورې په بند کې وي چې دوسیې په بشپړه توګه څېړل سوي نه وي. دله څرګنده نه ده چې دغه دوه اویا تنه بندیان به کله خوشي کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل د هغو بندیانو د خوشي کولو ته کل کړی چې خطرناک مجرمان دي. د دې وزارت ویاندې جین ساکي د پنځمې په ورځ په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې وکړې.
We have expressed our concerns over the possible
موږ د دغو بندیانو د ممکنه خوشی کېدو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې چې دوسیې د افغانستان عدلي سیستم ته نه دی راځي سوي. موږ د راپورونو هم کتلې چې ولسمشر حمید کرزي د اته اتیا بندیانو له ډلې د دوه اویا تنو خوشی کېدل تایید کړي دي. تاسې به خبرې یاست چې دغه دوه اویا تنه بندیان خطرناک مجرمان دي. د دوی په اړه قوي اسناد شته چې څرګندوي دوی له ټوریزم سره تړلي جرمونه کړي. په هغو کې د منفجره وسیلو کارول هم شامل دي چې د افغانانو عمده وژونکي دي. د امریکا دریو سناتورانو تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې خبرداری ورکړ چې د بګرام زندان د اته اتیا بندیانو خوشي کېدل به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د شاتګ یو بل ګام وي. امریکایي چارواکو د پروان جیل چې مخکې نوم د بګرام زندان وو کنټرول په مارچ میاشت کې افغان چارواکو ته وسپاره. د بندیانو خوشی کېدل د کابل او واشنگټن په اړیکو کې د کړکیچ بل ټکی دی. دواړه لوري هڅه کوي د امنیتي او دفاعي تړون پر سر یوې موافقې ته ورسیږي. د دې تړون پر اساس به د ناټو تر مشرۍ لاندې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر څرنګوالی او شرایط مشخص شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په پاکستان کې د افغان طالبانو د مشرانو او قومندانانو وژنې زیاتې سوي او انګیزه یا علتونه تر اوسه په رسمي ډول نه دي په ډاګه سوي. دا چې د طالبانو کوم مشران څنګه وژل سوي د رویټرز خبري اژانس په حواله به جزئیات له جنقه الکوزین وورو.
په دې وروستیو اونیو کې د پاکستان په کوټه ښار کې د طالبانو لږ تر لږه دوه قومندانان وژل شوي او افغان چارواکو ویلي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو د وژنې لړۍ روانه ده. رویټرز لیکي د دې وژنو لامل او د وژل شوو دقیق شمیر نه معلوم، خو دا کار به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې عملیه د ستونزو سره مخامخ کړي. افغان چارواکي وایي د وژل شوو طالب مشرانو زیاتوي له کابل سره په خپل سر یعنی له اجازه پرته د سولې خبرې پیل کړې وي. طالبانو د خپل قومندانانو وژل کېدل په رسمي ډول رد کړي دي. طالبانو د جمعې په ورځ په ویلامي کې وویل دښمن له ماتې سره مخامخ ده او اوس یې بی اساسه تبلیغ پیل کړی ده. هر څوک چې ووژل شي دښمن یې د طالبانو د شورا غړی او یا هم ملا عمر ته نږدې کس معرفي کوي. د طالبانو څلورو قومندانانو تېره اونۍ رویټرز ته ویلي وو چې دوی خپل یو شمېر هغه ملګري وژلي چې له اجازه پرته یې د سولې په خبرو کې ګډون کړی و. د طالبانو د کوټې د شورا یو غړي ویلي چې له تېر عیسوي کال راهیسې د طالبانو اتلس کسان وژل شوي دي. رویټرز لیکي طالبان او د کوټې پولیس دواړه وایي چې وسلوالو دوی ونې وړاندې د طالبانو د کوټې دولس کسیز شورا یو غړی نور الله تکو واژه. د طالبانو یو قومندان او د افغانستان د استخباراتو چارواکو منلی چې هوتک د کوټې د شورا غړی و. طالبانو په اعلامیه کې د هوتک وژل کېدل تایید کړي خو وایي چې نوموړی د شورا غړی نه و. په کوټه کې د طالبانو یو قومندان او افغان استخباراتي چارواکي وایي تیره میاشت وسلوالو د طالبانو یو بل مهم کس ملا عبدالمالک هم وژلی و. طالبانو د عبدالمالک او دوه نورو قومندانانو وژل کېدل په اعلامیه کې رد کړي او وایي دا قومندانان ژوندي دي او په جهاد بوخت دي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رویټرز ته ویلي د تیر کال په ژمي کې په کوټه کې د طالبانو شاوخوا دولس تنه د بېلابېلو پوړیو قومندانان وژل شوي دي. نبیل وایي د وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې قربانیانو ټولو د سولې په خبرو کې د ګډون هڅه کړې وه. د نبیل په وینا وژل شوو دولس طالب قومندانانو د جمهور رئیس حامد کرزي له استازو سره په مستقیم ډول او یا هم د والیانو او قومي مشرانو له لارې د سولې په خبرو کې ګډون کړی و. رویټرز اژانس زیاتوي له تېره میاشتې راهیسې چې د طالب مشرانو وژنې زیاتې شوي افغان چارواکي د وژنو پړه په پاکستان اچوي او وایي د پاکستان حکومت بیره لري چې د سولې په خبرو کې خپل نفوذ له لاسه ورکوي. پاکستانی چارواکي وایي دوی نه پوهیږي چې دا وژنې څوک کوي. په کوټه کې د افغان طالبانو یو قومندان د دې وژنو پړه د افغانستان په استخباراتي کړۍ واچوي. په اسلام آباد کې د قبایلي چارو د څېړنیز مرکز مشر صفي الله مسعود بیا وایي ټول اړخونه د یو دلیل لمخې د طالب قومندانانو د وژلو په اړه درواغ وایي. د صفي الله په وینا زیات شمیر طالب مشران د نشه یي موادو او وسلو په قاچاق او سوداګرۍ کې داخل دي او دا وژنې ممکن د غچ پر اساس ترسره شوي وي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
که څه هم په وروستیو راپورونو کې ویل سوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کار او کاروبار اندازه زیاته سوې ده، خو داسې راپورونه هم شته چې په ځینو ولایتونو کې دغه کښت کم سوی دی. د رپورټونو پر اساس په کوکنار کې د کوکنارو کښت د تیرو کلونو په نسبت کم سوی دی. دا چې علت څه دی، روح الله انوري ورباندې نور معلومات راټول کړي او له اسدآباد څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. انوري صاحب، سهار مو په خیر. د کوکنارو د کښت د کمیدو علتونه په دې ولایت کې څه شول سوي دي؟
سالی صاحب، تاسو ته هم سهار بخیر. ټول اوریدونکو سهار بخیر وایم. مونږ چې څومره خبرې د مسؤلینو او خلکو سره کړې دي، دوی وایي چې په کوکنارو کې دینی عالمانو د کوکنارو د کرکلي په کښت په کموالي کې زیات رول لوبولی دی. دوی همیشه خلکو ته ویناوې کوي چې د کوکنارو کرکیله، د هغې تجارت او د هغې استعمال حرام دی. نو کله چې خلکو ته دا وویل شي چې دغه شی نه حرام دی، بیا هغوی نه کوي. یو لامل دا دی. بل لامل دا دی صالح صاحب، چې په تیرو کلونو کې په تیر فصل کې په ځینو سیمو کې چې هلته طالبان واکمن دي، لکه مروره شوه، چپه دره شوه، چې مخکې پکې زیات نفوس د طالبانو په دغه څو میاشتې وړاندې هلته حکومت لاړو، ځینی ونیول. په دغه سیمو کې په شیګل کې په غازی آباد کې طالبانو د خلکو په ټیړه ولي او ځینې خلک یې وغلي چې دا حرام دي، دا به نه کوي. بل لامل یې همدا دی چې په مارکیټ کې د کوکنارو د افیمو هغه نرخونه را پرېوتي دي. کېدای شي همدغه لاملونه چې په کونړ کې د کوکنارو کرکیله کمه شوې ده.
انوري صاحب، پخوا به چې په ځینو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اندازه کمېدله، له هغه ولایت سره به په زیاتو برخو کې مرستې کېدلې او زیاتې پروژې به ورته منظورېدلې. د کوکنارو لپاره هم داسې کوم پلان منل شوی دی؟
سالی صاحب، دغلته په تیرو درې څلورو کلونو کې د کوکنار سره که څه هم د اصلاح شوو تخمونو او د سرو یو څه پوهان پر شوی، خو مسؤلین وایي چې دا بې وخته کېږي. او نور کومک چې دی تقریبا $1,000,000 ورسره په دغه څو کلونو کې کومک شوی. په هغې باندې د مرکزي دارالمعلمین دپاره یوه لیله جوړه کړله. بل $1,500,000 چې وو هغې باندې اوس د سید جمال الدین افغان پوهنتون کې د زراعت ودانۍ جوړېږي. په هغه ما بیګا د کونړ والی سره خبرې وکړې، هغه وایي چې زه کابل کې به همدغه دې پسې راغلی یم کابل چې تر څو وزیرانو د خلکو سره خبرې وکړم چې موږ ته زیات سهم راکړي او په وخت باندې مرستې را سره وکړي. هغه وایي چې زه په دې باندې هم د خلکو سره خبرې کوم چې که چېرته په وخت باندې موږ سره اصلاح شوو تخمونو یا د نورو پروژو مرسته وشي او موږ دې قانون ته وښیو چې دغه مرسته ستاسو د کوکنارو د نه کرل په بدل کې شوې ده، هغوی به دغه څه چې پاتې دي لږ کرل شوي دي دا به هم د منځه لاړ شي او په وخت باندې به هغوی نور فصلونو ته مخه کړي، غنم به وکړي، نور شیونه به وکړي. نو بالکل هغه موږ کوشش کوو چې صفر شي په کوکنار کې. کوکنار
په اکثر ولایتونو کې چې کروندګرو سره خبرې کوو، دوی چې د کوکنار کښت یې له مجبورۍ څخه مخه کړې ده. په کوکنار کې کروندګر څه پیشنهاد کوي؟ بدیلې لارې چارې څه بولي او څه کښت دوی بدیل کښت پیشنهاد کوي چې وکولی شي د کوکنارو ځای ونیسي؟
سالی صاحب، معلومه ده چې کوکنار کې د نورو ولایتونو په پرتله ځمکه ډېره کمه ده. ټول ځمکه یې څه غرونو نیولې ده او څه هم سیندونو نیولې ده. د دوی یواځینۍ غوښتنه دا ده چې په کوکنار کې اوبه ډېرې زیاتې دي او باید په دغه اوبو باندې بندونه جوړ شي. کومې ځمکې چې شاړې دي باید دوی ته اوبه ورسول شي او همدارنګه دغلته د برق بندونه جوړ شي چې دغه د کوکنار او د هیواد په صنعتي کولو کې مهم رول لوبولی شي. دوی یواځینۍ غوښتنه همدا ده چې دلته باید دغه اوبو نه په سمه توګه استفاده وشي او د برق بندونه جوړ شي.
په کوکنار کې د دغو بندونو د جوړولو خبرې خو له کلونو راهیسې کېږي. عملاً انت داسې کار پیل شوی دی چې په رښتیا هم دغه اوبو ته بندونه وتړل سي او بیا دغه اوبه کنټرول سي؟
سالی صاحب، دلته په کوکنار کې لکه څنګه چې تاسو ویلې، د سردار داود خان د وخت نه په لوی سین باندې د بندونو تړلو خبرې کېدلې. اوس هم وایي چې سروې شپه ګوزه یا شوې ده، خو عملي کار یوازې د کوکنار د پیج په سین باندې یو بند جوړول دي. د مناګي په سیمه کې هلته بند شروع شوی دی، خو هغه دومره برق نه ورکوي که جوړ شي. هغه یوازې 2.1 میگا واټ برق یعنی 21 کلو واټ برق تولیدي هغه د کونړ د نیزو سیمه وبنه کیږي. نو په کار چې په دغه لوی سیم باندې بندونه جوړ شي او دلته برېښنا تولید شي. مونږ مخکې د برق وزیر سره خبرې کولې چې اوس بدل شوی دی. اسماعیل خان هغه ویل مونږ هندوان سره خبرې کړې دي، هغوی شپږ ځایه سروې کړې ده د کونړ په لوی سیند باندې. که چېرته دلته بندونه جوړ شي نو تقریبا 1.5 میگا واټ برق به تولید شي. دا د افغانستان د استفادې نه ډېر زیات دی چې په ګاونډیو هېوادونو مو هغه ویل چې مونږ یې خرڅولی شو، خو تر اوسه پورې داسې کوم صحیح دغه عملي ګام نه دی پورته شوی چې په لوی سیند باندې بند جوړ شي یا دلته څه کار شروع شي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري. وو په کونړ کې له داسې خو موردل چې په دې ولایت کې د چارواکو په وینا چې د کوکنارو کښت د نورو کلونو په نسبت کم شوی دی.
ستاسو له پیغامونو نه
کم ګرانو افغانانو تعلیم وکړئ، تر څو چې موږ تعلیم ونه کړو زموږ ستونزه به هیڅ ستونزه به زموږ حل نه شي. او که موږ تعلیم وکړو زموږ هره ستونزه به انشاءالله په خپله حل کېږي. نه امنیتي تړون نه نور تړونونه زموږ ستونزه حل کولی شي، بلکې یوازې او یوازې تعلیم او پوهه زموږ ستونزه حل کولی شي. زه د ټولو افغانانو نه غواړم، خصوصا خو د لوی کندهار له خلکو نه، چې په خپلو بچیانو هغه که جینۍ دي او که هلکان دي تعلیم وکړي. کمو تعلیم وکړ د عزت نه ډک ژوند به موږ تاسو ولرو، خپلواک به وو، بریالي به وو، عزتمند به وو. کمو تعلیم ونه کړ په وطن کې به مو جنگ وي، غلامان به وو، هر ستونزه چې زموږ په هیواد کې دی نه پرمختګ مخه ده.
یو اوریدونکی د تعلیم پر ارزښت باندې ټینګار کوي. د ژوند پر رنګونو کې هم د تعلیم پر مسلې باندې خبرې سوي دي.
د ژوند رنګونه
نمه امنات زخپاله دی پکتیکا دی زرمتی
خیراتوی چه پا پکتیکا ولایت که دنجونو خوانزیستا انجونی زی مکتب تا چو که پریگدی نی پریگدی
چه پکتیکا ولایت که خپاله دی مطاخان منطقه دی زرمت دی خرانی پا دوغا منطقه که قطعا دی دنجونو مکتبون نستا حالتا تالیبان زیادی ممانیت که ویسوک نگواری زیانی خز راوزی مکتب نم خواتا علیکانا پریدی علیکانا تا داغ زمین نتروسا پوری سام نده مسایده سایو کنی چوچی انجونی پریدی انجونی قطعا مکتبوتا نیزی پکتیکا ولایت اغه نست مکتب نست خو ونځي دینجونو نست دی الکانون ډیر کم ساته باندې مکتبونه دی او دینجونو فقطا یسوک نه غواړي چې پریدي او نه چاتروسه پوری دا اغه اقدام کړی د سینجونی مکتب ته ولاړ شي.
پکتیکا یو له ولایتونو د ستروسه له دولسم صنف فارغ نه لري.
دی دولسم صنف فارغ نه لري مټاخانه له فداري کې په خرانه کې په دوه کې فارغ نه لري. منته دا د سویه د تحصیل بیخي یعنی ټیټه ساته باندې اغه مسلکی استادان نست چې دوی ته تدریس وکړي. هغه استادان چې له نه عمل لسم فارغ خصوی دی هغه دوی ته پرسته تدریس کوي. مسلکی استادان وجود نه لري. یعنی کانو لپاره او دینجونو مکتب فقط وجود نه لري.
دینجونو په برخه کې ویلې چې فارغ
نه 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 هیڅ دینجونو مکتب نه ست خپل اساس زده دی پکتیکا کې پیدا سوی ما نور عمر مې دلته تیر سوی ما هیڅ نه دی اوریدلې نه مې دینجونو مکتب لیدلې.
خلک څنګه خلک هم غوړي کې خلک هم وایته نه
بعضي خلک روشن فکر خلک سي دي مثلا سي لیگ با سواد دی هغه غوالي او بیا بعضي خلک داسې دي چې یو فکرونه بيخي تحریک سوی دي مثلا طالب برتوي اسکتو د کور او یا خزه لکوره ووزی خزه وطل لکوره وطل دی خزه دیر لو یا ایب دا گناه دا دی اغوی فکرونه وصان دا سوی دیس سو که اجازه نلریس لکوره ووزی اتا خزه ایس
یعنی دین خلق ستا چلتا غواری چه
خبان ولی نستر دیر خلق ستر خلق دی روشن فکر خلق دی غواری سی دوی ترخیو که پیشرفتو که مثلا داکتر تا ضرورت لری خوون که تا ضرورت لری خو نه غواری سو لتر سل دار سو دا کار نسی کواری
دولت توجه کردی یلتی کار کردی که دولت هم خوسی کردی
ولات روس پوری خو دولت هم خوسی کردی دی روس خو مگه پکتیکا په ولایت کې کومه خاصه توجه نه ده کړې سي یا د مثلا مکتب جوړ کی یا خاصه توجه سي د منجونو لپاره هیڅ کوم داسې کار تر اوسه پورې نه ده سوی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره په یو غونډه کې خبري او فیصلې سوي دي. جزئیات د جنقا الکوزی پر پټ کې.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پنځمه بورز د دې هیواد د مالی د فدرال وزیر اسحاق ډار په مشرۍ غونډه وشوه او له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوو مقرراتو بحث او پریکړې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان د خزانې یا مالی وزارت په چارواکو سربیره د پاکستان د دولتي بانک او سوداګرۍ د خونو جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په اړه بحث وکړ او پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د روان کال مارچ میاشتې له 18 نیټې وروسته سوداګریزې راکړې ورکړې په امریکایي ډالرو کېږي. په غونډه کې له ټولو سوداګرو څخه چې مخکې معاملې کړي دي وغوښتل شول چې د مارچ تر 18 پورې دي خپلې ټولې معاملې خلاصې او بشپړې کړي. د غونډې د پریکړو په اړه د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری مشال اړوي ته ویل
موږ سره چې کومه ایکسپورت پالیسي اډر دی آی کې افغانستان ایکسپورت چې نو هغه په ډالر کې مې لوړو په روپی کې مې لوړو
دی وای لمون سره چې د پالیسي کوم هدایت دی په هغه کې افغانستان سره په ډالرو او روپیو دواړو کې سوداګریزي راکړې ورکړې کېدلې. د روپیو د صادراتو په اړه انتقادونه زیات ول او موږ هم ور باندې په 2009 کال کې یو ځل اعتراض کړی و. له پاکستان نه به افغانستان ته خوراکي مواد او د ورځنی استعمال یا اړتیا شیان په غیر رسمي ډول صادرېدل او اوس ورته موږ د مسلې په اړه رسمي وړاندیز وکړ او په غونډه کې پریکړه وشوه چې صادرات به په ډالرو کېږي. شینواره وای په دې کار سره به د پاکستان صادرات زیات شي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګریزو خونو مرستیال خانجان الوکوزی وای د دې پریکړې اثرات به وروسته راڅرګندېږي. دی وای کله پریکړې مخکې له افغان حکومت سره مشوره شوې وای دا به ډېره ښه وای.
زموږ د نظر نه یو څه په عجله شوه باید د پاکستان او افغانستان د تجارانو سره باید مصلحت شوی وی او همدارنګه د افغانستان د حکومت سره په آینده کې یا د لرې دپاره په راتلونکي دپاره به دا فیصله ښه وي. موږ به اوس ځان عادت کړو ډالر د امریکې کرنسي ده او دا موږ مجبور وو کله چې چېرته ټیټي کوو یا ایل سي خلاصو دا پیسې یا دا ټیټي به حتما نیویارک ته ځي او د نیویارک مرکزي بانک نه وروسته چې وکې ورکي دا به د پاکستاني بانکونو کې داخلي.
د اسلام آباد په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په شمالي وزیرستان کې له افغانستان سره په پوله غلام خان بندر له لارې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دي جدي اقدامات وشي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری وای له ډېرې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د غلام خان بندر له لارې دي له سیمنټو علاوه د نورو شانو صادراتو ته هم امکانات برابر شي.
دا موږ ډیره زړه مطالبه وه چې د غلام خان چې کوم چیک پوسټ وي په دې باندې سیمنټو نه علاوه نور سیزونو اجازه ورکړي شي.
شینواری زیاته کړه چې د غلام خان بندر له لارې افغانستان ته د مالونو په صادرولو سره به د ځینو شیانو قاچاق هم له منځه لاړ شي. شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان تر ټولو امن سیمې بلل کیږي او د وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه هم پکې دي.
اوسم احمد تکل نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوي.
د لویدیز ځینو ورځپاڼو پرون په خپلو غانو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته په کابل کې د امریکا د سفارت د هغه پټ پیغام په اړه مطالب خپره کړي دي چې وایي ولسمشر حامد کرزای به په غالب ګمان د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نکړي. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي نه غواړي د دې سند د جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي، خو ورځپاڼه زیاتوي چې که د امریکا د سفیر پیغام د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتی موافقې په برخه کې د حقایقو څرګندوي وي نو د دې موافقې برخلیک ښایي په ابهام کې پاتې شي. ورځپاڼه زیاتوي له یو کال بحثونو او خبرو اترو وروسته د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی موافقې د سند په بشپړولو کې د امریکا پاتې راتلل به د تلاره پرانیزي چې افغانستان د اوباما د ادارې له لاسه اوزي. د واشنگتن پوسټ په وینا په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو ګوند مشرانو او له هغې ډلې د استازو د جرګې مشر جان بینر پر روانه اونۍ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له عراق سره د ورته تړون په لاسلیک کولو کې په پاتې راتلو تورن کړ چې په نتیجه کې د دوی په وینا القاعده شبکې بیا په عراق کې سر راپورته کړ. ورځپاڼه هغې څېړنې ته چې د امریکا استخباراتي ادارو په 13 سپتمبر میاشت کې خبره کړه اشاره کوي او لیکي په دې څېړنه کې اټکل شوی و چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه هم په بشپړ ډول ووزي نو د دې باعث به شي چې د طالبانو له ولکې وتلې ډېرې سیمې ښایي بیرته د هغو لاسته ورشي. د څېړنې له مخې پر دې سربیره خپل سری وسلوال او زورواکان به هم په بېلابېلو سیمو کې خپل نفوذ پراخ کړي چې په نتیجه کې به یې مرکزي حکومت کمزوری شي. فارن پالیسی خبرونه په خپل پرونی غنه کې د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای د پخوانی رئیس رابرت ګیټس د خاطراتو د کتاب یوې برخې ته اشاره کړې. ګیټس لیکلی دی چې امریکا یو وخت د هڅه هم وکړه چې ولسمشر کرزای د یوې ناکامې کودتا په وسیله له صحنې وباسي. خبرونه د مطلب په دوام زیاتوي چې ولسمشر حامد کرزای له څو کلونو رئیس د اوباما پر ادارې تور لګوي چې د سیاسي سقوط لپاره یو خصوصي پلان جوړ کړی و. خبرونه زیاتوي چې د ولسمشر کرزی پر دې وینا اوس د ګیټس په کتاب کې رانه اچول کیږي. ګیټس د خپل کتاب په یو بل برخه کې لیکلي، په افغانستان کې د 2009 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې امریکا خورا زیاته هڅه وکړه چې کرزی بیا انتخاب نشي. فارن پالیسی د ګیټس د کتاب هغه برخه اقتباس کړي ده چې دی وایي د دې هڅو مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک او په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری کوله. د فارن پالیسی په وینا د دو او نورو امریکایي چارواکو د کرزی له سیالو کاندیدانو سره تماسونه ټینګول، د هغو په سیاسي غونډو کې ګډون کاوه او عکسونه یې ورسره اخیستل، څو وښیي چې امریکا د دوی ملاتړ کوي. خو خبرونه زیاتوي له دې ټولو هڅو سره سره دوی ونه شو کړی چې کرزی د افغانستان له سیاسي صحنې وباسي. فارن پالیسی په پای کې لیکي چې په دې دلایلو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون په اړه د افغان ولسمشر جدي دریز ژورې او زړې ریښې لري او د دې بې اعتمادۍ مسؤلیت هم د اوباما ادارې ته ورلغړې دی.
او سم د مهمو خبرونو سرخطونه له حمید عثمان هارون څخه وري.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا وویل که افغان حکومت له واشنگټن سره امنیتی تړون ډیر زر لاسلیک نه کړي نو له دې هیواد څخه خپل ټول عسکر وباسي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل وایي په تیرو څو میاشتو کې په پاکستان کې د طالبانو شاوخوا 12 تنه قمندانان او مهم کسان وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي چارواکو له بګرام زندان څخه د هغو بندیانو پر خوشي کېدو چې واشنگټن یې امن ته خطرناک ګڼي له خپلو افغان متحدانو سره خبرې کړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې د عملي کېدو پر لارو چارو د بحثونو د پرمختګ راپورونه ورکړل شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په القاعده پورې له تړلو سخت دریځ واستولو د سیمو د بیانولو لپاره له بغداد څخه ملاتړ څرګند کړ. د هند حکومت په نوې ډیلي کې د امریکا له سفارت څخه غوښتي چې خپل یو ډیپلومات دې له دې هېواده وباسي. او د بریتانیا د ایسای د ادارې د 2019 میلادي کال خپاره شوي ارقام ښایي چې په دې هیواد کې د زیږیدلو ماشومانو په سلو کې شاوخوا لس مسلمانان دي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو څخه اوریدل کې د انټرنیټ اسانتیا لري. په انټرنیټ کې ازادي راډیو صفحه وازی اوریدلی سي چې پته یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ پکې تازه خبرونه او مطالب ولولي او په باسنو کې برخه واخلي چې ادرس یې دی facebook.com/azadiradio. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو ترغه مخ کې د ساينس او ټکنالوژي دنیا
The Science او ټیکنالوژي دنیا.
د تیر کال پیښو ته د نړۍ د رسنیو په کتنو کې د ساينس او ټیکنالوژي اړوند خبرونو ته زیاته توجه شوې وه. په 2013 میلادي کال د ماده د نویو ذراتو د کشف له تایید رانیولې د انسان تر ټولو تر پخواني اسکلیټ پورې مهمې بریاوې د یادولو دي. په 2013 میلادي کال د ټکنالوژي چټک وده او اختراګانی سبب شو چې بي چلوونکي موټرونه د موټر جوړولو په صنعت کې یو لوی انقلاب راولي. د ګوګل رئیس لاري پیچ چې شرکت یې په نوي ټکنالوژي او د بي چلوونکي موټرونو په برخه کې مخکښ دی، په دې اړه وایي:
Imagine how self-driving cars will change our lives.
تصور وکړئ چې بي چلوونکي موټرونه به زموږ ژوند او د شارونو بڼه بدل کړي. پارکینګ ته اړتیا کمی شي، تحرک زیات شي، ترافیکي پیښې کمی شي، انسان به لا زیات آزادي ولري او لږ وخت به د موټر د شترنګ شاته تیروي. یو امریکایی په متوسط ډول د ورځې 50 دقیقې وخت پر موټر چلولو ضایع کوي. تصور وکړئ که دومره وخت در وسپه میشي نور ډیر کارونه به په لړ کې
وکړي.
د جنوبی کوریا د موټر جوړولو شرکت هیوندای تیر کال بریالی شو چې هایدروجنی موټر معرفي کړي. دا موټر به په 2015 او یا هم ممکن 6 کال بازار ته راووځي. په همدې کال یعنی 2013 کې د هالند په یو لابراتوار کې داسې همبرګرونه راویستل شول چې د غویل حجرو جوړ شوي دي. د تیر کال په اګست میاشت کې په لندن کې د 3,200,000 ډالرو دا ډول همبرګرونه وپلورل شول. لیکوال شنو والد چې د خوړو د خوند په اړه لیکنې کوي او یو دا ډول همبرګرې خوړلی دی،
وایي
د انسان خولۍ د غوی د غوښي په شان احساسوي، غوړ په کې لږ احساسېږي، خوند یې کټ مټ د حقیقي همبرګر غوندې دی. ساینس پوهان باور لري چې د غوی له حجرو جوړ شوي همبرګرونه د غواو پر ځای یو ښه متبادل ووسی، او که دا کار وشي د ژوند چاپېریال ته به ګټه ورسوي. په 2014 میلادي کال ساینس پوهانو په قفقاز کې د انسان د سر یو کوپرې وموندل چې نږدې 1300 میلیون کال پخوانی ده، او ویل کیږي چې د انسانانو له یو ځانګړي نسل سره تعلق لري چې یو مخ لمزه تللی دی. د دې 1300 میلیون کال پخوانی کوپرې په اړه څېړنې به د انسان د تکامل په باب په تیوري کې نوی نظریه رامنځته کړي. په 2014 میلادي کال انسانان د قبل التاریخ ماموت یا په وړیو پوشل شویو پیلانو په حق له چې نسل کاملا لمزت للی دی د بیرته راژوندي کولو لور ته یو بل ګام واخیست. روسی ساینس پوهان او څېړونکي وایي د لیاخوفسکي په قطبي ټاپو کې د یوې ماموتي چې 10,000 کاله پخوانی ده مړی موندلی دی. دا 10,000 کاله پخوانی جسد روغ رمټ ساتل شوی دی، نو شایي حیران به نه شو چې یوه ورځ د جوراستیک پارک خیالي فلم په رښتیا ووینو. جوراستیک پارک د ډایناسورونو په اړه جوړ شوی دی. د 2014 میلادي کال بل مهمه ساينسي بریا د دوه ساينس پوهانو کشف دی چې د ماده تر ټولو کوچنی ذره یې وموندله. بریتانیا ساينس پو پیټر هیګز او بلجیمی ساينس پو فرانسوا انګلرت په 2012 میلادي کال د ماده تر ټولو کوچنی ذره چې ګاډ پارټیکل نومیږي کشف کړی شوی او د فزیکي لمې متحول کړ. دوی دواړو ته د نوبل جایزې ورکړل شوې.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا ستاسو ل پیغامونه نه
زمانو ماتکولا دی د لاین د څخه زنګ واهمه. زه د افغانستان ټول خلکو ته دا پیغام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلق خپل ژوند مخرافوي ورپاته مرادي. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لار کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. په افغانستان کې کمرم سي به تر د مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لونی او خپل ځانونه مخرافوي اروپا ته مرادي. د وطن مپردي په خپل وطن کې کولای سي ژوند وکي په هر شکل چې مشکل اموي شدي. مقصد ځانونه مخرافوي د کاچاکبرانو خبرې ممنئ. د اروپا ته مرادي د ډیر خراب ځای دی. تاسو خپل د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای سي په افغانستان کې ژوند وکي هغه پیسې چې مصرفوي اروپا ته پرځي هغه په افغانستان کې ژوند پوکي. والسلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم. ډیره موده ستاسو پروگرام د زینو ستونزو له کبله ځنډیدلی وو، خو اوس دغه دی یو نوی پروگرام ستاسو له نویو ټلیفوني پیغامونو سره اوریدلی سي. په دې پروگرام کې اوریدونکو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک، د نا امنیو پر زیاتېدو او اداري فساد په اړه خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو. دغه پروگرام ته ستاسو په سلګونو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلی دي. هڅه کوو چې په راتلونکو څو پروگرامونو کې ستاسو زیاتو ټلیفوني پیغامونو ته ځای ورکړو. اوسنی پروگرام پیلو. زیات ټلیفوني پیغامونه ستاسو پر محلي ستونزو دي.
دا د
حیات به جذاب به مثالی زودی رادیو یک سیمور زنگونه دستی داغوی یک پخش کرد آزادی فرادی که گرگا و یو مشنر و یو چاپ نه رستگوی نیست و رسالی که نه خدمت کرد و آره میشه کرد و آره پیام و رسالی که دو کمان دهنگ و آره دو لگان و چاپ و یاد زاو کوچه دو وقت آقای ابوت و سر زاو کتاب و تو سهای ابوت و سر زاو کوچه و لگان و بود و تو پاک میکرد و آره مشکل آره خدمت کرد میشه کرد و آره نه پرک کرد نه مکتب پرک کرد و آره
جوزجان نه آقا گیگم داشی او مشکل د جوزجان تو معرف کشته چی او بعد داشی باستانه که سو میاشتی مخکی تی پیلان کیو تر وس پوری چای داغ امتحان ل ناخلی من هر چار تچیر تچیزو شکایت بکو تو لغ مرتی چی دی دل تو جوزجان کی دی یشین ندفاع کی گپ پنز من غر مقامات تورس هوی
کاش سفید نکوم چی داغ ما خبری د مورمتو چارو اخو تورس هوی ایا چې دا خیانت اوس په ټولو کې موجود دی حتی د اسکر سره تر وزیر صاحب پورې او که د یلمند په ولایت کې زه نور علي د یلمند د ولایت د مرجع د ولسوالۍ د سیستاني سستای سره په تماس کې یم زموږ د سیستاني په منطقه کې د ملي اردو قوتونه شته او اتلس پوستې د ملي پولیسو شته حتی پولیس که مړی وکړي د وطن سړی که ټپ وکړي که غلا وکړي او که جنسي تېری وکړي د هغه سره حکومت کار نه لري قانون اساسي پر هغه نه عملي کېږي نه ګرفتاره کېږي چې دا اوس په ټوله دنیا کښې دا رواج دی که فقط په هلمند کښې قانون اساسي پر موږ باندې دغه تم غوړولی دی
وردان ولایت کښې هم د ګزاب د ولسوالۍ نه خبره کوم موږ ول عبدالله نه مېړه موږ ول ما د وزن نه یاران یم وروره که زموږ پولیس ړۍ که دوه قمندانان موږ وره یار یو تاریزه و کابل وایا بل ته ورته چا بل تاریزه و کابل ته ورته وروره د ګزاب مشرانو ته ورسېږي
دا مرزالی د ټولې دو کنډک دو سرتیرې لوی چار کلور دی 250 ماتل زموږ مشکل دا ده ورور ګله چې زموږ د اته میاشتې لس میاشتې کېږي دولس میاشتې زموږ رخصتي غم څوک نه خوري زموږ هېڅ شی نشته ده بوټونه هېڅ شی موږ ته نه ورکوي سمه په وخت سره موږ ته رخصت سم په اسانۍ نه ورکوي دغه خواهش کوو چې زموږ رخصتي غم لږ وخوري
کلام شان خبرې کوم زمونږ یو مشکل داری ورور دا د بندک او د کندهار په سړک په مشکل وو یو ورته د پولیسو د رینجران نه ډېر سخت ازادي وو ډېر لوی سړک دي ازاده لار دي دېکو څراغونه راکړي د سړک شوا
افغانستان منصب پر نامہ باندھے چڑھائے کنال لارا بند نہ مغلواجی بند نہ کم دربینی نہ دشتے پہ دیورا جی لکھوانا با اردو ملی قطار میں سے دیو دشتے لکھوانا دیو ہارا قطار وہ دشتے میں سے لگا ہارا دربینی نہ لاستا ہوا رکھنے دی یا پوا جا کے دخل کا دیر آگا دے جا ماچر رول لري چې یو حاجي بېګ په نامه قمندان د ټوله اسپېشل فورس او یو په کښې قمندان د کنډک ستانکځای دا دوه خلکه په کښې ډېر غټ رول لري او هغه خلکو باندې اوس اردو ملي د شپې دغه عمومي لاره چې د کنر بنده ده د نړۍ دغه لاره د مخې له وجې بنده ده ځکه مخکې به د شپې کتارونه تلل اوس چې دوربینونه طالبانو ته لاسته ورغلي دي هغه دوربینونه اوس د شپې هم نشي کولی چې لاړ شي
دغه سند به کله هم ځای شي خو د افغانستان لپاره په یو خیر کښې به تمام شي که به بشر کښې دا اوس موږ د لوړو مشرانو څخه دا پوښتنه ده چې دا به وڅنګه شي دا به خبرې کوي د روزګان د ولایت د ګزاب د ولسوالۍ د نیکاب د بازار خبرې کوم
کوتل څخه مې اړیکه نیولې ده ښاغلي کرزي نه غوښتنه لرم چې دغه امنیتي تړون تر څو چې د افغانستان شرطونه ونه منل شي دا باید امضا نه شي او دا د افغانستان په نوخ ده امریکا نه قوارې د خلکو کورې را تلاشي کړي ښاغلي کرزي نه غوښتنه لرم چې دا امنیتي تړون امضا نه کړي
زه چې پلار د مزارې شریف د کمتار د ولسوالۍ څخه خبرې کوم دا بعضې وایي چې سند دې ژر امضا شي بې له شرطه که نه هجرت کوم
آه زمونږ برزان، آه زمونږ برزان، بیګاش په د امریکایانو تیارو پر نوشار چاپه وهلې وه. د ماښام د 10 بجو څخه تر سهار 4 بجو یې خلک آزارول.
زام سلام له کندهار ولایت څخه خبره کوم. زه د ولسي سړی یم او قضي صاحب ته زموږ دغه توصیه ده چې موږ په کلو باندي غرو وچلو چې د ولس سره ګرځو. دغه سره چې جګ تړون دی د امریکایانو سره نه لاسلیک کوي، ځکه چې په افغانستان کې جنګ نه درېږي. موږ ته د خلکو معلومات شته.
باګرام د زندانیانو په باره کې زما دا شکایت دی وروره چې دا باید چې دا اعلان شي. دا خوار غریب هر سړی نیولې دی، پاک تورې نیولې دی، چې بس دا پلانې دي، دا پلانې دي، شوله دا پلانې دي.
خبر در سره کوم، دغه اتا اتیا پنجان چې دا تاسو وایئ چې دا دې ایله شي، دا خو دې بالکل نه ایله کېږي. دا داسې خلک دي چې ډېر خلک یې وژلي دي افغانان، نو دا دې نه ایله کېږي. دا قاضیان چې ورسره دي چې په دغه پیسې اخیستې دي، دا دې هم ورسره کشف شي د بګرام زندان ته. سلام علیکم.
د افغانستان دولت نه غواړم چې د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ ډېر شدید جنګ روان دی. کله چې دولت په دوو په حق کې اقدام نه کوي وسره
امریکا پرانتری مسدرن کړي شپته سهارت بنګه بنګه ورسته ماښام بنګه بنګه. دا خو بېخي موږ اعصابونه خراب کړي دي، لوی کوچني اعصابونه خراب کړي دي.
عبدالولی احمد بازغر سے ولاد تخر عبد برمغاز ولسوالی تو غفتال سر کو تماس کیا ما دغا از مجد ولسوالی خلق چیدی دغا سرادان سرادی ارفاز آجی مسکلانی ورسخ گرده او دا نصوری برسار بانی ار سرادی رکی تلیفونی ورسخ آخی پیشی از در در اوانی ورسخ خلق چکی سرادی از داری دیر زلم روان
تجاربات خبر زمان محمد ریاض دی او تجاربات خبری کوما. ما چې دې تاسو لر امتحان ورکړی وو او دا امتحان چې دې کاجب شو او دا امتحان چې دې وس تکامل وزارت کې خلق چې دې ول دا کاجب شوی ته دې دا دفتری بند دي او دې وجه دا چې دا دفتری دې بند دي دا وزارت بند کړی دي او زه د هم دې دا زاد دې د پردما چې زما سرکار چې دې دفتری خلاف دي او نور کارونه بند دي چاو دا سی کارونه باندې دا چې دې چارواکو ته وایي چې دا دې خلاص کړي. دا زما اګلۍ او دا پیغام دی او هیله ده چې دا خان زما قبول شي. وسلام. احمد زاهد له خپل
اول څخه خدای دې چې مالینو په احساس کې د لوګر ولایت د ریاست جمهور رئیس نه اوري تر اخیری مامور پر فاتح باندې نه ځای چې د لوګر مالین په صحه حال کې دې په صحه خبر کې او په څنګه چې ژوند سره تیروي. یو خدای دې دا د موږ سوال دی ولایت لوګر ولایت یا د مرشل څلور کډونه چې لوګر دې مرینو نه دې هم وکړي کنه دا حاصل کېږي چې په دې سخت سخت سیستم دی او دې پلان دې څه کارونه پر مخ وړي حتی چې ما سره به مخي یو ما په ځای دا هغه هغه چې دې اوراق او د امتحانات او د کنکور د امتحانات او دا چې اخیستې دې هغه په نوول او بوچا چولې دي. دا سره د پټګولر د سره د مجلس ولا څه چیرې دغه ورقه او ورقه دی ورته هالت مرکز حالت ورکړی چې دا څنګه څنګه واقف دی هغه د اصلاحي او د هالت رسېږي.
موږ د لغمان اوسېدم کیو او په دې شهر کې اوسېږو. لاس کال کې زړه ته مالین ما او دغه حکومت نقشه راځي په موږ باندې دا تجارانو هغه چې دی حکومت نه او موږ دا د او باسي په وخت زمان سره موږ چې څه راځي دا د خوري بچیان چې د زمونږ وظیفه ده.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام له ازادي رادیو اوري. د دې پروگرام د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې د پروگرام په ورستیو کې اعلانېږي. ستاسو نور پیغامونه اورو.
عبدالخالق نیگم دی لغمانی کتی جلسان خبری کما زما زوی حیات اللہ او دی روزی تقریبا نتم او رز والا پا کتی جلسان کی قاری مرویس دی مولی عبدالغفور زوی پا توفان چاو ویشت داغ نتروس پوری زمان دی رامن دی سام و مندان کنی دی کرغیو امین منگل شده کرپی رو شتو آشت زمان دی زوی تروس پوری تو پسند لکی.
در هغه شخص په مورد کوم چې د لوګر په ولایت کې یو بزدلانه عمل ترسره کړی د هغه په ارتباط باندې زما هیله غوښتنه له دولت او حکومت نه دغه ده چې نوموړی دې محاکمه کړي او آن د مرګ سزا دې ورته واوري، ځکه چې د یو ډېر بزدلانه عمل ترسره کړی ده. د ټولو لوګر میشتو ولسونو په رابطه باندې ډېر یو ناوړه عمل ترسره کړی ده. مننه د ازادي راډیو نه.
دا هلمند ولایت د ګرج ولسوالۍ د تورې کې د کلي سره ستاسو په اړیکه کې یم. کرزي صاحب ته ووایا چې ما د لوږ رسنۍ څخه دا هیله ده، افغانستان و پیسې ته ضرورت لري، و پوځ ته ضرورت نه لري، وعدو ته ضرورت نه لري، و جنګ ته ضرورت نه لري. که په جنګ جوړېدلی دی یولس کال مخکې به جوړ ته ووایي.
زما نوم اتیکولا دی، د الیند څخه زنګ واهمه. زه د افغانستان خل ټولو خلکو ته دا پیام ورکوم چې د خپل زمان خپل خلق خپل ژوند مه خرابوي، اروپا ته مه راځئ. هغه پیسې چې تاسو د اروپا په لاره کې مصرفوي هغه په افغانستان کې ژوند په وکړئ. په افغانستان کې کمرم سي بهتره ده، مګر د اروپا ته د خپل زمان او خپل لوڼې او خپل ځانونه مه خرابوي، اروپا ته مه راځئ، د وطن مه پرېږدئ. په خپل وطن کې کولای سئ ژوند وکړئ په هر شکل چې مشکل هم وي ښه دی. مقصد ځانونه مه خرابوئ، د قاچاقبرانو خبرې مه منئ، د اروپا ته مه راځئ، دغه ډېر خراب ځای دی. تاسې خپله د افغانستان ټول خلکو ته چې کولای سئ په افغانستان کې ژوند وکړئ هغه پیسې چې مصرفوي اروپا ته پر راځي هغه په افغانستان کې ژوند په وکړي. والسلام علیکم.
ما په کابل کې مشکلات پیدا شو، ځتنلم کابل ته شو خدمت کې، نو دا چې دا د وګړو وخت په ګورو ویني باندې په بوت لمر کې جلابات ته جلابات کې ما څنګه $1,000 واخیستل او د تاړه د مجلس جوړ لا چولې او هلا موټه کول نه انو غواړم خو هیڅ څه دادو دلارې څخه چې ما سره کوم همکاري کولای شي نه څه کولای. دا غزما لمبر دی چې پر 300 900 ودی ما لمبر دی. کچیر ماته په دغه لمبر باندې بیا زنګ وو اشماریه باندې ماته معلومات راکړي.
ایوی ولسوالۍ نه خبرې کوم، حسینم په جلال آباد کې. دغه زموږ د والی صاحب نه، د نوي والی صاحب نه زما دغه خاص ده چې دغه د جلال آباد برق په مورد کې تحقیق کړي. دغه برق زمونږه شخصي جنراتورونو باندې تقسیم شوی، یو کیلو واټ برق مونږ ته په 550 افغانۍ راکړي او دغه جنراتور اونو والا د عمومي برق نه استفاده کوي. دغه باره کې زه د نوي والی صاحب نه دغه خواست لرم چې په دې باره کې تحقیق وکړي.
کوکاټول سوالۍ څخه تاسو استعمال کړي. په کوکاټول سوالۍ کې چې کومیټو کوم قانون دی راټول په غیر قانوني توګه سره خلک وړي، محترم د شورا رئیس یا شورا غړی چې دی هغه پکې شریک دی، والی صاحب پکې شریک دی، کومندان امنیت صاحب پکې شریک دی. او تمام شپه ورځ کاتو کوي تقریبا 40 یا 50 خپله پرسونل موجود دی. ډار دل دی او دا خلک څو پیرې ورغلي شکایت یې ورته وکړو، بېخي شکایت دې توجه نه کوي.
نظر امنیتی تړون سل په سل کې افغانستان ته تاوان پېښوي، ولې در افغانستان په زیان دی؟
زه یو تن د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زه د ننګرهار د والي صاحب څخه دا غوښتنه کوم چې دا دومره وخت ګل آغا شیرزاد د ننګرهار والي و خو د شیرزاد ولسوالۍ ته یې هېڅ پاملرنه نه ده کړې. زه د دغه نوي والي صاحب څخه دا خواست کوم چې د شیرزاد ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه د دې ولسوالۍ سړک تر اوسه پورې د پخوا په شانې ګډ وډ دی او پوخ شوی نه دی. په دې ولسوالۍ کې امنیت بالکل نشته. د سړک د خرابوالي په اساس خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي. بیا هم په والی صاحب دا غږ کوم چې د شیرزادو خلک هم د دغه ننګرهار ولایت اوسېدونکي دي، د سولې او امنیت په فضا کې ژوند کول غواړي. خو که والی صاحب محترم تاسو ته لږ پاملرنه وکړي. والسلام.
حکومت نه خلک دي نه وزن او نه دي زیروي. په هر ګناه باندې هر ورور یو سړی ته چاکو بیا دې تاکید ځینې وکړي. تاکید ځینې نشته کې زه د پلانې زو د پلانې کلي یا ټیک په تا په مرګ روا و که ناروا یې که روا یې پکې بیا مکاوو که د نه مکاوو د تا خو جنت تعالی پاک پیدا کړي دي. هفت من ده یو څوک ورچ وي یو څوک په جنت کې چا په جوړ شي.
خبر تخیر کا
خپل دولس کاله حکومت کې دا پته لګېدل ده او دا راته معلومه شو ده چې سوله د امریکا په لاس کې ده. د دې کړنې سره تقریبا هغه د خوند کړی او هغه چې دی فایده ورکړی چې دوی په خپل تقریب کې داسې ویلی دی چې ما ته خپل پرې دولس کاله حکومت کې دا معلومه شوه او پته راته لګېدله چې په ناامنۍ په فساد په رشوت او په نورو کارونو کې زما د همکارانو او زما د نږدې کسانو لاس دی. د قضي تقریب به هغې پیدا ورکړې وه. بل زما دا خواهش دی د جمهور رئیس احمد کرزي څخه یا د هلمند د والي څخه چې ته د هلمند د ولایت د خمشری په ولسوالۍ کې متعلانه در تلیفون د بېسیم خدا وته کمزوری ده چې موږ ته بله خدا ودرېږي
مسلمانان ته اطلاع ورکی.
ما د دې خپل مشرانو د چارواکو نه داخې لگا تل کرځي سره پراډیو په تلویزیون باندې د طالبان تازه بچو د ورونو اتحاد کوي. ورونو دې بچان دي اما ورونو او بچان دېږي د خپل افغانان علاقي علاقې د حکم اسلام کې حکم شریعت کې حکم قانون کې دا بل ولې مداخله چې نفر باندې شرعي حکم نشي د غمر روان دي یو محکمه وشي حکم وشي د یو نفر ملکی وي محکمه شوي دا یا بچدار کې نورو دار کې نه دا غون د پاکستان د ایران د پاکستان دی د پاکستان او د ایران په کوم لازم لازم د تل افغانستان کې یو شرعي نه غي نه کړل چې د هڅې د هڅې د غون مخلوق الله کو تباہ کې
د میرحار ولایت چپلهار ولکالینا عادل خبر کوم زما د نیو والی سیمنا د امنی کمانډان نا راهی لگا سوال دې چپلهار ولسوالۍ کې د دې بي ځای مرګو لګي او بي ځای مرګو نه شروع دي ایا په دې ولایت کې د دې او کار کې د نمر شره او په تیر په دیو نه شره ده ایا دا د نن لوی کول اردو چې د تل د سلا په نوم راتا ده ایا دې نو په افکار نه وړي او د امنیت نه نيتي ایا تر الله کې چارو کې لاس لري نفر معلومیږي نه په پټ مخراوځي او لارې خپلې دي او نفر را د موټر نه کا کوي او یو ځای بل ځای نه لای ایا دا جهاد دی جهاد راکم کیږي
زید خان اور کول نه تمر هیر د مهري شیخ خپل نه ولا سواری په سوس زما دا وزیر رفان او کردې په نه مسلمان یې سره لا دا وی لا دا د پټا په دې کوټ کې ډېر حالات خراب ورونه بل کوټه واټه ورو کنه کو نه واټه ورته سپلایر کې به ګناه مرګونه کیږي او بس نو لږ قضاوت تاسو کوي د پټه واټه ورو سره کار کوي ځان دې ګناه کتر ورو کیږي مامورانو کومندانو حاله ګول یو تاسو په ځان کې کولای او ځو کوه څنګه حکومت او کنه کو نه واټه ورو والا واټه ورو سره هدا نه واټه وي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ول ازادي رادیو واورچې ټلیفوني پیغامونه یې د اوریدونکو خپل نظرونه سرګندول. ستاسو په څلګونو نور پیغامونه هم را رسیدلي. که په دې پروګرام کې مو نیوي اوریدلي پر اتلونکو پروګرامونو کې به خبره سي. تر هغه د خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جوڑو دخل کو دیوالو نا جوڑو دخل
کې د کل سالو همرل مين ډاک دل تزړونا دلته څنګه د کل سالو همرل مين ډاک دل تزړونا قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑا اتری محالونا مخبول کتو دے قسمت توری ترشلی مخبول مٹو جوڑا اتری محالونا